السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 198 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به یې د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړې چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې نن لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده.
ما دو مسابقه برد داریم، یک باخت داریم. تاجیکستان 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، امتیاز ما هم نو میشه، امتیاز تاجیکستان هم نو میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه.
د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوې او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د ویسا او بخې د سویډن د حکومت یو څیړونکی وایي محققانو د نارس تریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارس تریم یو نلیکه او دوو نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څیړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک 13 میاشت وویل د دوی لومړنۍ څیړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاو وروسته د اشغال شوی کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره ښایي مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوې. سوداګر غواړي چې باید دا لاره سمدستي پرانستل شي.
ډیره حیاتي لاره ده ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د هرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچې میوې دي او که تازه میوه سته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو مرکزي ولایتونو د سانګو وهلو یا نیزې وهلو تورنمنت
نزا بازی یا د څنګه وله بازی د خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دروشت په ارتباط معنی منګا یو ټورنمنت نیول یو په خوست کې.
پر افغانستان د طالبانو له 15 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت تر اوسه هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع څیړنه کوو.
دغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري پر څو اقدامونه چې پر ازمتونه پیژني جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
د دې مطالبو ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام هم خپرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه وویل شول چې د ژمي پراتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستربلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه چیرته چې د افغانانو اوسنی بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ایم سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مهال چې 2 کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د میرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دوه او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وضع کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو مو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او وی ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسم کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته له تلو منع شوي او تر خواهي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورګو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصي دوه غوښتنه وکړه خو په جواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوی. د لاره 15 ورځې مخکې له هغې شخړې وروسته بنده شوه چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. دواړو خواوو یو ګډ کمیسیون ګمارلی دی چې د دې پیښې په اړه څیړنې وکړي خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دا لاره داسې مهال بندیږي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته صادرېږي او سوداګر وایي چې ډیر تاوان وراوښتی دی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالباقي بنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره که وایم هم ډیر مهمه لار ده او ډیر حیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثره صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایران څخه نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې څخه کیږي، کله چې میوې دي او فعلاً که تازه میواسته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي، چې یو خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسېدل دي. بله موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچۍ د لاینه زموږ وارداتي مواد چې راځي هغه پر دې لار باندې سپین بولدک تر اوړي، یو تاوان خو دا دی چې هغه مټران چې دلته راوښتې دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې، متاسفانه 15 ورځې کېږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د یو سل څخه تر یو نیم سل ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځنې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپله په سبو مټران دي دا یو تاوان دی، او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت تېرېدو سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي، او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب او زیاده ډیرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاتې دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عام خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلی.
بنسب اوس ته کومو میوه د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي او بل هم سبزیجات دي چې په کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجی او د غزنی څخه راځي، همدم ماتل پاتې دي. او بل زموږ د وچ میوه د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسېدلی دي او جوشې مې رسېدلی دي او هم انزر رسېدلی دي، نو زموږ دغه تازه میوه او وچ میوه د صادراتو وخت دی.
هغې خواته څومره باري موټرونه بند پاتې دي؟
باید وایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي او هم موږ د ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کیږي، نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران اخوا ته ماتل پاتې چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخی، او هغه کمپنۍ او بارچلانی کمپنۍ چې هغه د ټینشن یا ځنډېدل ځنې واړي په دې صورت او ځنې اموال پکښې کې چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي، خوراکي مواد د کوچنیانو شیدې دي او دواوي دي او نور داسې مواد چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسېږي، نو هل خو ته زموږ په زرهاو مټران فیرن ماتل پاتې دي د دلارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مرستيال عبدالباقی بیناو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونۍ سیالۍ د وزلوبې د ملي فدرېشن په نوښت جوړې شوې وې چې د چارواکو په وینا هدف یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. پر دې موضوع دا راپور واورئ.
د پنځمه پورس په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده، او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوششونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او په زړه پورې لوبې لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دي ورپېژندل شوي. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبې باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې موږ د افغانستان ملي لوبې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بل لوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي:
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزبازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزبازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه سې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځمکو یا کرنیز ځمکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي: دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې، خو دا نسته، دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو، په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنی لوبي کیږي، چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنی ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره په کې ګډون کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونه وایي د اوکراین په ختیځ کې توانېدلي چې د روسي ځواکونو څو حملې په شا وتمبوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل دوی د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسان په شا کړي دي.
اوکراینی ځواکونو نن د نومبر په 13 وویل دوی توانېدلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو حملې په شا وتمبوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین په بنسټیزو تاسیساتو باندې حملو ته دوام ورکړی دی او د ساړه ژمي له رابرسره کېدو سره هممهاله د برېښنا او ګازو په رسولو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلې شپنۍ وینا کې وویل د روسیې د توغنیزو بریدونو په پایله کې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې دي.
د توغندیو د بریدونو اغېزې هر ورځ پر اوکراین مشاهده کیږي. د برېښنا د پلان شوې پرچاویو سربیره بیا هم بیړنیو پرچاویو دوام کړی. تر اوسه تر 10 میلیونو زیات اوکراینیان د برېښنا له انرژۍ بې برخې دي.
په دغه وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي چې اټکل کېږي د وژل شوو شمیر لوړ شي. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل موږ خلکو ته د انرژۍ د بهیر د دې کولو لپاره هر څه کوو. هغه زیاته کړې ده د اوکراین هوایي دفاعي سیستم توانېدلی چې د روسیې شپږ روس توغندي او 15 بې پیلوټه الوتکې په نښه کړي. روسیه د نومبر په 12 د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو سختو بمباریو څخه دوه ورځې وروسته په اوکراین کې د توغندیو وشتل بیرته پیل کړه، چې د انرژي تاسیسات او ملکی ودانۍ په نښه کړي دي. چارواکو ویل اوکراینی متخصصینو د ساتونو لپاره کار وکړ څو د اوکراین د مرکزی سیمو په ګډون 80% اوکراینیانو ته برېښنا ورسوي. خو دغه چارواکو ویلي د خرسون بیرته نیول شوي ښار کې د خښو شوو ماینونو په وجه دغه چاره ورو شوې ده. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت په وینا د روسیې په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د برېښنا 45 تاسیسات زیانمن شوي دي، چې په پایله کې په زرګونه کیلومتره لوړ ولتاژ لاینونه کار نه کوي. له دې سره هممهاله د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وزیر د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پلټونکو د خرسون په آزاده شوې سیمه کې 3 شپېته هغه جسدونه موندلي دي چې د شکنجې نښې پرې ښکاري. د اوکراین د بشري حقوقو پلټونکو وړ مورز داسې ویډیو خپره کړې چې په کې د خرسون ښار کې د شکنجې او خون ښکاري چې په یو وخت کې پکې 15 کسان ساتل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو تفصیلي راپور لرو. د اکتوبر په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د دوی سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوالو لپاره د دوی شرایط د منلو نه دي او تر اوسه یې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت له ورکولو ډډه کړې. نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته ځغلنده کتنه کړې.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، و جغرافیه هم ستا، نو دیمو حکومت آقا شرایط طول پرکردی دی چه باید پر اسمیت و پیزندل سی.
ده طالبانو ده حکومت ده بحرانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تینگار که ویچه ده ایو نظام ده پر اسمیت پیجندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلم رو، ولس او امنیت چه لازم ده پرکردی او باید پر اسمیت و پیجندل شی. خوله دې سره سره ولې نړیوال ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې پوره شوې پر رسمیت وپیژني، هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې په روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراف ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او پر رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پوره نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دو لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته یې کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شمول حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیا د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي.
اوس پښتنه دا چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه و، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځای ناستي پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بېساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یوه هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانان او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د خپل لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي.
خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام ک په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپل د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې څلورو لسیزو جګړو وروسته د یوې با امن سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
څلور بجې او 1:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې دا شی به پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی، او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 1.9 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دافیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دافیر زیاته کړه چې هیواد یې پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنه یو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د فوټبال د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوی او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د سویډن د حکومت سیډونکو وایي محققانو د نارت ستریم د تیلو د نلیکه په زیانمنه شوی برخه کې د چاودیدونکو موادو نه خموندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارت ستریم یو نلیکه او دوه نورو پایپلاینونو کې چې روسیا د بالټیک سمندرګي لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څېړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوي چې ګنې د دې نلیکه د تخریب هڅه شوي. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته ونیسي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له یوې فعالې او د پی ټی ایم له غړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه مولیس خان انصاری د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیښدم. د چ په تورخم دروازه کې د یو افغاني مېرمنې سره زورجاتی یا بې عزتۍ سوې دی، نو د دې پر ځای چې زموږ ښځو سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بې عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شونځي دروازې را خلاصې کړو. شو پر مخ او دلته شزینه ډاکټرانی موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې نور د شونځي د نورو شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې یک نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوشتم مریض يم د تداوی د پاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راک، ماته 5000 راک، ماته 1000 راک، زه جاړو. نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا امید دي څخه دغه هلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکه وي، دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبري وکي، په دغه لار کې اسانچا ویراول کده کده هر سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال له افغانان ته پاکستانین بیخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دفاع نه په لګ پریشر لو یو څه گزاره به کوله. وس امارات کې خو خو د خپل حکومت لري چې څه کوي ما کولای شي، او دا حکومت هیڅ په کیسه کې نه د پوسه نه کوي چې دا افغانان دي، د خوري بچیان دي. د انسانيت په سترګو ورته نه دی ګوري او نه ورته غوري. زما خپل د سترګو حال دې دی، زما ترو مریض وو، د کینسر مریض دی، مړی خراب ده، دې زګینه مواله واخاته او دیو می اجازه راکله. هلته چم کله واړه پاکستانی فوجانو راته ویل دا دې پورما کې دغه ته اوس دا بیرته استواله. مونږ چې بیرته راوړو وس مونږ مو وهلو، دیو مو وهلو او بي زتي را لوکله او مریض هم ګډ وډو وه. نو دا زما د سترګو لیدلې حال ده، دا یو ورځ دا هر ورځ دا کار کی. هغه نه روسته به مې یو شل ورځې بعد هم به کوشش شروع کوا چې ته او پیسې او خپل دغه نو چې را لړول ده تر مې وسم پاکستان کې. او دا حال ده زمونږ الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم. صدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. نه د ټوله ازادي رادیو کارکونکو سلامونه زما د قبول کی، او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر بارډر باندې د سرونه واچي. دا وسنګ حال دی، دا د پاکستانی چارواکو سره دی خبره وکي کښې دي. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستانی چارواکي نارینه جنه واپس کوي او ښځې ایله کې دوري. هغه په شپو ورکي، په دوو شپو هم ورکي، په درو شپو هم ورکي، کوچنیانې هم ورکي، چپه ورسته کسي دي. پر دا دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان نه لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-50% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره دغه د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلی وو. په کراچۍ کې ورور اگر تکسان نیولی دی د کراچی پلندی جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلې ا دې په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور لیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي ورور د غزما زغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخرې ورور زما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل د سترګو لیدلې عالم دی ورور د دغه کسانو غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکرې چې دوی ورته پکړي هغه د سکرې ورته خدي به شي نه لري نشناخته کارت دی ک پاسپورت دی ک د سکرې د هیڅ شي نه مني ګرځي په جیل کې چې ولې دی په ډیر بد شرایط کې ژوند کې ورور بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پر ورور سوي د خلکو غم دی وخوري واس والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه درینو له سوالینه خبرې کوم امان الله مينوم دی دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راسنه شوي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هیڅ قسم کوم غنه نشته او راغلي دي بیا بار کې تاسو سره سوال غواړي او دې ما خبر ده کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ په دې خوشاله چې هغه ټول خپل وطن ته خپل خوښه سره راسنه شي او ریسټریشن نه پات فورن خپل وطن ترلاسه نه شي موږ دا مترجم هم کو تاسو نه چارته دا مو په بری باندې کوشش زموږ ټول افغانان ته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمن یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې و کوي هغه بیا هم په څه کې دی هغه باندې کې دی هغه ول کې دی او دا غیر نه ورسته هر په د افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی دلته پاکستانیان راځي کار کوي
او ورور زده آزادی را دوه ته دغه پیغام پرزم د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په کتلې دي په پاکستان په کراچي کې ورور ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجا سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغه رپار او کارت او پاسپورت ولر کټه په کړی دي کرا ده ټول ورور بنجان دي په پاکستان په لندي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت ورپورو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شو دي ته دغه غم دی وخلې سي د ازما زغور شو ورور السلام علیکم.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا تعال سره په تماس کې ما د زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا زادې را دوه کار کوونکو ته او په خاصه توګه ټول او ځینکه بعد د سلام مو دا درخواست یې وروره چې منګه د پاکستان د کلار شو او چې داغه مخیر ازو کنه نو بس 8000 خو مزه ساو شو مګان 15000 6000 دغه دې چې زمونږ داغه مخیر اساس تر کیږي او د دې مخې دې کنه د دې مخې بس 15000 6000 یو لک خو ولکه زمونږ د وښنه بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت د افغانستان حکومت وز د سیاست دا ځکه په دې خاطر چې ارسمه یو سره بس پاتې کړه په مظلوم باندې ظلم نشي کولای که ارسمه یو سره زور ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولای که ارسمه یو سره زور ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه کوم څه نشي کولای نن د څه وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې وایي مجاشتي یو په بل باندې اندازه کله نه کولای شي نه به وتی د سې د سې د سې باندې جزاده داغه لپاره بس دا د درخواست دی چې دا کوم تکلیف سره چې مخامخ سره دا دغه تکلیف دی منګه دور او باسي دا الله په کوم مخ باندې نړیوالو تم دا درخواست دی موږ به تر کوم وخت پورې بلی ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیریت کې چې سره اسمه ګناګار یې جزا ولور هغه یا غله جزا نه غسري اخلاص شي او موږ دا تاریخ 50 کال په افغانستان کې جنگ او جګړه او تکلیف او زحمت او دزومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کلاري ده وسه منګه مخشان دي یو تر سره نشو لږه چار چاپیره ته باندې زونه دي بس کم تر تنظیم کې ته خلاف شو بس نه نیسم مزرین په غلابني کو ام ګرځیدل په غلابني کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی افغانستان کې خدای دا ګرځیدي شي خو بس بختانه د افغانستان سره او یو ځکه چې دا ونه ګرځیدل څه کار خوشي بس ویل دا وي مازر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاسه روه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم د ظرفیت حکومت هم د ظرفیت څخه بس موږ دا ګناه چې دا روه ته معاف کړي بس موږ د پښتنو خور کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ کوو حکومت باندې دا
دغه کوم تقریبا سن سره مخامخ ولا دیو کی دغه څه زمغه هاش یو دی تقریبا مونږه خلاص و سلام
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوې وي دغه راز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبره شول چې لکتر لګه 1200 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې بندیان دي دی ووریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلوان هلته بندي دی کله چې دای لیدو ته ورغلی لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي دا چې دغلته په کراچي کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له غړي منیزا کاکړ سره د مرکه کړي
دا مای په کراچي او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې بنديان دي په کې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا اکتوبر د میاشتې دا
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د مرکه سان دوی نیولې دي
ولې دوی نیول شوي دي اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل
که په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents in Pakistan paragali foreign act da paper bandi lagi deni so padi ki jak shmir da ko kasano de 300 300 da ki kasani ki makhla wa sara mulaqat shwi ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study di obya mung police station tum pasitaliu نو هغه یم انکاری و چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه څه بد چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسره کې څو تنو د خوشې کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دې ورسره ورځو کې خوشې سوي دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وینو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشي کوي
شرایط دوی په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلې وی چې دوی مخامخه بارډر کراس کاوستي
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچي کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي
هو مون بار بار باندې دوی سره ملاقاتونه شوې دي او دوی په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي
بل دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې لږه بنديانو سره ځینې وخت بد چلن هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي دغه بنديان سره تاسو غوګیدلې یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدای چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیت نه راکوي لکه څنګه چې انور کې دی ان ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه او دا کسان چې کله وني ولوم شي د دوی نه ازادي سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وي ورته هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ بیا بعد کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي
دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی راوي سره موږ ملاقات کولو هم کوشش کړې دي د دوی سفارت نوم ویل چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړه چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کی ګیم نو بای اغلیاري ورته واري چې دومره زحمت یات نه ورکړل شي
بله تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدل دي
او بالکل هغه د عدالت له لري خبره شوې او یا ما د دوی سفارت څخه خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر ته لګیا کړی دی ته وسه لدل ته کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو پرې دا ایف آی آر نه یال شو د دا زوی نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ویلېږي
بالکل
خپل مرګ مرشوي دی او ناروغ ک کوم بچلن ور سره شوی دی
او بالکل دا ناروغ ولی دانګ ډیر ناروغان دی پکې یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی داغه لپاره موږ به قاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریښې نه دي
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي
جی بالکل
تاسو له نظر آیا دا انساني ده آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی لبنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار وچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي لبندي موږ د دوی سره خبرې کوو ایمنټیریان لاز باندې موږ دوی سره خبرې کوو په دې وجه باندې د سیسي کما د دوی د دوی په قانون کې کما سزا د 3 کال نه وخت تر 10 کال پورې ده چې سو غیر قانوني تور پاکستان ته راشي نو موږ به دغه ایمنټیریان لاز او دا کوټ ایکسپلین کولو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي
منیزه ککل د پښتون غورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارز د همدغه افغانانو مدافع وکیل هم یاست د سنور مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغه افغانانو چې بندیان دي غم خوري
جی بالکل یو ان ایس سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي د زمون سره په اړیکه کې وي او موږ هم دوی سره په اړیکه کې یو دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د ان ایس سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوی دي آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو
نه 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 هغه سلسله تر اوسه پوری لا زیاده په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره خبره شوې ده چې ودا سي کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې به یا که په بارډر مر افریق دی او کرا افریق دا سي دې دومره مزور وای
یان تاسو هله من یاست
چې موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې تر بارډر تک راشي کولی دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ته
بله تاسو هله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړی په تیر هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي هدا اقل هغه ونه نسی
زمون کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره کوم افغانان چې کړه دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغه سیم ژوند کوي چې دا اوس موږ راغلي د کلون رس دلته اوسي دا وایي سره ډیر ناروا چلند روان دی اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګه وی او بقاعده ورته وایي چې موږ دومره پیسې راکړي کړي موږ بمبا په فورن ایس کې دنه نکو او دا سی ډیر کسان دنه نکړي چې کوم وکالت مخفل کړی دی
تاسو وسویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدل دي څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان ستره محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون لمخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي آیا دغه پروسه روانه ده او کدا یوازې هغه یو کیسو
نه زمون دا کوشش ته مون په بوانان کو دا شهور پیدا کو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نکد دلته اوسې دې دا وې سره با کارډ نوې نو دا په مدد سره دوی د دې چې کو دوی چې کوم بچان دلته پیدا شوی دي دا وې لپاره پاکستانی سټیټنشپ کې کوم ایکس دی هغه دا لاندې دا وې هغه کار وشي
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسې کلونه کلونه یا هلته زیږیدلې دي تاسو چې ورسره غږیدلې یاست هغوی غواړي چې پاکستانی طبیعت واخلي
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي
السلام علیکم د غزنی ولایت مکور ولسوالی څخه په اړیکه کې یم د غزنی ولایت مکور ولسوالی د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي اوس مو مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي موږ ته مرسته نه راکول کیږي هیله ده چې موږ اواز مشران واوري او دغه مایوبینو معلولینو ته یوه توجه وکړي له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه
یو افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تیر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګیډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم در در سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. وروره چې پاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسیږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسیږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسیږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومیږي، راځي دلته د مرستو پر برابر ده خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کیږي، که وابسته نه وه نه نوشته کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې ایمل دی، د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته چې د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی راته راپه دی کې، نو که دغه مشکل دغه راته راپه سي سلام او ویسم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سرنکلا په سیمه کې موږ دا سرنکلا یو د کنګ سیمې، نو کار نه کوي دلته زموږ پر علاقه باندې. ورور
وروره، دغه د لغمان ریاست شهدا معلولین چې دی، دغه زمونږ زه خپل معیوب یم د تیر د جمهوري دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې معیوبي جوړه وه، تنها مې اغسته. دوی ته مو فرمټه کړله، دوی هغه معیوبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدا معلولینو رئیس. او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې معیوبي مونږ بیخي قبلونه، او بس قالب واچوه ګرځه، کار روزګار مالی نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مه راکوه بیخي، ما ته مه راکوه. نه نه نه، وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دې ښه هم معاوینې، هم وروره رئیس یې، او هلته زمونږ حصه وله کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره مونږ ته نه راکوي خوري یې. هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ هر سهار را وسلوي.
پزڑکی می دمنی ولولے را پرلی او پزڑکی می دمنی ولولے را پرلی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسٹلی پزڑکی می دمنی ولولے را پرلی او پزڑکی می دمنی ولولے را پرلی او sada bangro chhang chhang ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰